کارشناس مسائل امور اجتماعی از بسای مفیدتان. شنونده عزیز تشکر از امروی شما، همچنان در یک ساعت دیگر همکار مجمل ان با شماست. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
دیر من نالا ارزو غیاسی او د ازادي رډيو له قدرمن میلما یوسف زازی څخه دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې په یو بل خبرونه کې مزاج ملن له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کلی کوم. په دې خبرونه کې مو د کندوز د سرپرست والی له څرګندونو خبرو چې په دې ولایت کې د امنیت ټینګولو لپاره باید پراخ پوځي عملیات ترسره شي. نور ریپورټونه لرو خو لومړی په مکرې خبرونه ده. دا کندوز سرپرست والی وایي یو شمېر امنیتي چارواکو له دندې لرې کېدل به د کندوز له امنیت سره مرسته وکړي. د فراه ولایتي شورا وایي د بکوا ولسوالۍ کې د ملي پیوستون له پروژو 112 لکه افغانۍ غلا شوي دي. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په انقره کې د روسیې سفیر اظهار کړی. بشپړ خبرونه واورئ. د کندوز سرپرست والی وایي د یو شمېر امنیتي چارواکو له دندې لرې کېدل به د کندوز له امنیت سره مرسته وکړي. حمدالله دانشی پرون ازادي رډیو ته وویل دا د خلکو غوښتنه وه او په ټول افغانستان کې به امنیتي چارواکي د هغو مسؤلیتونو ته متوجه کړي. ولسمشر غني پرون د ملي امنیت ریاست هغه کارکوونکي چې پر ښار د وسلوالو طالبانو د حملې پر مهال بې غوري کړې وه له دندو لرې کړل. د وای د ملي امنیت د ټولو هغه مامورینو د برطرفۍ حکم کوون چې په خپلو دندو کې غفلت کړی، یو شمېر به یې د پوځي اصولو پر اساس عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي او نور به له دندې لرې شي، سرپرست به وټاکل شي. په کندوز کې د ملي امنیت ټول کدرونه به نوي شي. ښاغلي غني د افغانستان د ترانسپورت وزیر ته دنده سپارلې چې په کندوز کې د ملکي ادارو فعالیت وڅېړي او رپورټ ورته وړاندې کړي. اخوا ملګری ملتونه وایي چې هر کال افغانستان څخه د 28 میلیارد ډالر په ارزښت هیروین د بالکان هیوادونو او لویدیځ اروپا ته قاچاق کیږي. د دې سازمان د نشه یي موادو او جرمونو پر ضد مبارزې ادارې پرون ویل چې تیر کال د افغانستان ټول کورنۍ ناخالص تولیدات 28 میلیارد ډالر وو. د اداره وایي چې د افغانستان د مخدره موادو ستر خریداران په فرانسه، برتانیا، جرمني او ایټالیا کې دي. ملګرو ملتونو په ټولو هیوادونو غږ کړی چې خپلې پولې په غور وڅاري او د قاچاقونکو په اړه معلومات له پولیسو سره شریک کړي څو د دې ستونزې مخه ونیول شي. د فراه ولایتي شورا وایي د بکوا ولسوالۍ د ملي پیوستون له پروژو 112 لکه افغانۍ غلا شوې. دا پیسې په جالي اسنادو په فراه کې د افغانستان بانک له دفتر ایستل شوې. د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختور پرون ازادي رډیو ته وویل په دې مسله کې د پراختیايي شوراګانو، د افغانستان بانک او د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست ځینې کارکوونکي لاس لري.
د دې لپاره د اوس بررسي ټیم جوړ شوی دی چې په هغه کې ولایتي شورا هم د دې موضوع لپاره څیړنه کوي چې هغه به بیا بادي نتیجه اعلان شي.
په فراه کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست د پیښې مسؤلیت په دې ولایت کې د افغانستان بانک پر کارکوونکو اچولی، خو د بانک چارواکي د مسؤلیت نه مني. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په انقره کې پرون د روسیې سفیر احضار کړ. د دې وزارت خبر پانه وایي چې د روسیې سفیر ته په مسکو او نورو ښارونو کې د خپل سیاسي ماموریت او د سوداګریزو شرکتونو پر ضد روانو اعتراضونو له امله شکایت وړاندې کړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په روسیې کې پر ترکی شرکتونو حملې شوې او مسکو ته خبرداري ورکړې چې ژر د ترکیې د سفارت او شرکتونو امنیتي تدابیر زیات کړي. د مسکو یو شمېر قهرجنو ښاریانو روانونه د ترکیې د سفارت ودانۍ په ډبرو او هګیو وښته او هنداري ورماتې کړي. لبل پلوه د روسیې حکومت له ترکیې سره د پنګونې ضدي کړې پروژې ځنډولي. د روسیې صدر اعظم ډیمیټری میدویډیف پرون د خپلې کابینې غونډې ته وویل د روسیې حکومت غواړي چې د ترکیې له لوري د شوې تیري په ثواب کې د دې هیواد له اقتصادي سیستم او ګډو بشري پروګرامونو لاس واخلي. د ترکیې په هوایي حریم کې د روسیې د ویجیټل جیټ الوتکې تر ویشتل کېدو او سقوط وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې ترخی شوې دي. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې هیواد په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ په نړیوال ائتلاف کې همکارۍ ته چمتو دی. پوتین پرون د فرانسې له ولسمشر سره تر لیدو وروسته په کرملین کې خبریالانو ته وویل چې دواړو مسکو او پاریس په سوریه کې د داعش پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ موافقه کړې. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان هم وویل چې دواړه به پر داعش او نورو افراطي وسلوالو حملې جاري وساتي. په بروکسل کې پرون د امنیتي تدابیرو د شدت اندازه راکم شو. د بلجیم حکومت امنیتي حسارات له څلورو درجو څخه درې درجو ته راټیټ کړل. بروکسل یو نه تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې و. خونځي، پانتونونه، بازارونه او د ښار د میټرو سیستم تړلی و او امنیتي ځواکونو د لارو او کوڅو امنیت دی ولیو. د بلجیم حکومت د رواني میاشتې په 21مه په بروکسل کې د جدي ګواښ او پاریس ته د ورته حملو امکان خبرداري ورکړ. په پاریس کې د نومبر په 13مه په وسلوالو حملو کې 130 تنه وشل شول. د دې حملو مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په غاړه واخیست او مشکوک کسان له بروکسل سره په ارتباط کې ګڼل شوي وو. یو مشکوک حمله کوونکی صلاح عبدالسلام چې ډیر وخت په بلجیم کې تیر کړی لا هم نه دره کړی. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداروي په تیر وخت کې د ایران اټومي وسلو جوړولو هڅو په اړه په خپل ریپورت کې غوڅه پریکړه نه کوي. د ملګرو ملتونو اټومي انرژي نړیواله اداره د ایران د مشکوکو اټومي وسلو د جوړولو فعالیتونو په اړه لیوي لسی څخه د زیاتې مودې پلټنو ریپورت نږدې بشپړ کړي. د دې ادارې مشر یو کیمانو په دې اړه راتلونکي اونۍ خبرېدونکو وویل چې په دې اړه راتلونکي وبخیده دي. ادارې مشر یو کیمانو وایي په دې اړه راتلونکي اونۍ خبرېدونکو ریپورت به سپین او تور یعنی واضح نه وي. امانو د ادارې د 15 د شخړو هیوادونو د بورډ تر غونډې وروسته بیګا خبري اعلان وتول. دا ریپورت د یو معما په سیر دی. دا ریپورت بوټا کې چې په جولای کې نړیوالو ځواکمنو هیوادونو سره د موافقې تر مخه د اټومي فعالیتونو محدودولو په بدل کې پر ایران بندیزونه نرم کړل شي او کڅنګ ایران تل لدې تور انکار کړي چې ګواګي په پټه اټومي وسلې جوړوي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا اسادی رادیو نو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ په پانا ازادي رادیو ډاټ کام کې هم کتل شي. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورت نو موضوعات لرو. د کندوز سرپرست والی وای په دې ولایت کې د امنیت ټینګول لپاره باید پراخ پوځي عملیات ترسره شي. په دې اړه پر ریپورت سروې مولا دې خبرو چې په افغانستان کې د یوې نوې سروې مندري خي چې په دې واد کې د ماينونو او چاودیدونکو موادو د قربانیانو شمیر زیات شوی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا 10 میلیارډ ډالر شته چې پر بیلابیلو پروژو مصرف شي. د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د ادارې په وینا واشنگټن غواړي په راتلونکو کلونو کې هر کال شپږو تر 10 میلیارډ ډالر پورې په افغانستان کې ولګوي. په دې اړه یو ریپورت لرو. که وخت وزن نور ریپورتونه هم در سره شریکو. د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځولو ورځ دوه ورځې مخکې ولمانځل شوه. په دې موضوع باندې بحث لرو چې په افغانستان کې خزو د ښوونې او روزنې په برخه کې څومره پرمختګ کړی او په دې برخه کې شته ستونزې څومره دي. همدارنګه ځوان فکر پروګرام هم لرو له موږ سره اوسئ. ازادي راډیو دا کندوز سرپرست والی وی په دې ولایت کې د امنیت د ټینګول لپاره باید پراخ پوځي عملیات ترسره شي. حمدالله دانشی پرون ازادي راډیو ته ویل چې په کندوز کې د امنیتي ادارو د یو شمیر چارواکو له واک لري کېدل او د غیر مسؤول وسلوالو ډلو لغوه کېدل به ټول ولایت په امنیت کې پرمختګ راولي. د فرشتې جلالزئی چمتو کړی ریپورت اورو.
د کندوز سرپرست والی وای د افغانستان د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاشته د یو پلاوی مشر سپارل سوي څو په دې ولایت کې د ملکی ادارو فعالیت وڅېړي او د کار د کیفیت په اړه رپورت ولسمشر ته وړاندې کړي. د کندوز سرپرست والی حمد الله دانشی پرون ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر بعد د دې رپورت پر بنا د ولایت د ملکی ادارو د مسؤلینو د ټاکلو یا بدلولو پریکړه کوي.
چون کندوز یو شهر بعد از جنگ است، مشکلات زیادی اینجا دامنگیری ما هست.
کندوز لا جګړه پاتې شار دی او موږ ډیر ستونزې لرو او په یو شار کې تر جګړې وروسته د چارو سمول ډیر ګران کار دی. نو د نوی پلاوی ټاکل کېدل بل مشترک مرسته وکړي چې د خپلو ادارو په کار کې شفافیت راولو. ولسمشر غنی د ترانسپورت وزیر ته دند سپارلی چې د امنیت د ټینګول لپاره د کندوزیانو شورا جوړ کړي چې د دولتي امنیتي ځواکونو ترڅنګ له شی حکومتداري سره مرسته وکړي. د کندوز سرپرست والی وای چې په دې ولایت کې د غیر مسؤول وسلوالو ډلو موجودیت یو لوی ستونزه ده او په کندوز کې په دولتي چارو کې د شفافیت ترمنځ تکیدو مخنیوي کړی دی. شاغلی غنی پرون په دې ولایت کې د غیر مسؤول وسلوالو ډلو د فعالیت د مخنیوي په اړه وویل
هیڅ فرد سیاسي بعد از اجازه نه خواهد داشت.
تر دې وروسته هیڅ سیاسي وګړی نشي کولای چې د سیمایزو پولیسو ډلې جوړ کړي او تر دې وروسته به د سیمایزو پولیسو ټول وګړي د امنیت قومندانۍ تر امر لاندې وي او یوازې حکومت ته ځواب ورکړي.
وطنها در چارچوب دولت پاسخگوی است.
خود افغانستان حکومت به په عملی ډول وتوانی چې په دغه ولایت کې د خپل سر او سوالو ډلو د فعالیت مخنیوي وکړي. په دې اړه د کندوز سرپرست والی حمد الله دانشی ازادي راډیو ته وویل
ما امیدوارم
چې کله لرم چې کده دې پلان د عملی کېدو لپاره پیاوړی اراده موجوده وي او فکر کوم چې کپیاوړی اراده وینو عملی کول یې کوم ستونزه نه ده. شغلی دانشی زیاته کړی چې دا ورستی بدلونونه د هغه رپورت پر بنا شوی چې د کندوز ښار د سقوط په اړه څیړونکو پلاوی برابر کړی وو او ولسمشر ته وړاندې کړی وو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د یو نوی رپورت موندنې ښیي چې په دغه هیواد کې د ماینونو او چاودیدونکو موادو د قربانیانو شمیر په 2016 کال کې د تیر کال په پرتله 23% کې زیات شوی. دغه رپورت د آی سی بی ایل یا د مځکنیو ماینونو په وړاندې د مبارزې د نړیوال کمپاین لخوا د ماینونو څخه د اغیزمنو افغانانو د موسسي یا لسو په همکارۍ برابر کړی. اجمل تورمان په دې موضوع نور تفصیل راکوي.
له ماینونو څخه د غیزمنو افغانانو موسسه یا آلسو په افغانستان کې د ماینونو او چاودیدونکو موادو لوجه د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی ټکان ورکوونکې بولی وای چې د قربانیانو په ځانګړي ډول قرباني شویو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی یا د برخه ته د مسولانو لازمانه پاملرنه خي. په افغانستان کې دغه نړیوال راپور موندنې ښیي چې په 2014 کال کې د ماینونو او چاودیدونکو موادو لوجه د قربانیانو شمیر د تیر کال په پرتله 23% زیات شوی دی. دغه راپور د آی سی بی ایل یا د ځمکنیو ماینونو په وړاندې د مبارزې د نړیوال کمپاین لخوا له ماینونو څخه د اغیزمنو افغانانو د موسسې یا آلسو په همکارۍ برابر شوی دی. د دغه موسسې رئیس اسلام الدین محمدی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د ملکی خلکو د تلفاتو او د ناسمو پایلو په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
بر اساس این گزارش در سال 2014 به تعداد
یک دغه راپور لمخي په 2014 کال کې 1290 کس قرباني شوی دي چې له بده مرخه د تیر کال په پرتله 23% زیاتوالی شي او دا چې په اکثر ولایتونو کې جګړه روانه ده له بده مرخه وړاندوینه کولای شو چې شای په راتلونکي کال کې هم په تلفاتو کې زیاتوالی راسي.
خغل محمدي وایي چې دغه قربانيان لړلې 420 کسانی ملکيان او شپارس یې ماین پاکان دي. دغه راپور لمخي په 2014 کال کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې شپږ 50 تنه د پرسونل او وسایتو ضد ماینونو، 809 کسان د ځای پر ځای شویو ماینونو، 430 کسان د چاودیدونکو موادو او یو کس د مهماتو د چاودن لامل ټپي شوی دی. آلسو مسوي چې د ماین پاکونې د ماسسو د کارکونکو تلفات په 2014 کال کې د 2013 کال په پرتله راکم شوی دی. دغه مسل حکومت او د ماین پاکونې لمسیسو غواړي چې د ملکی کسانو د تلفاتو درا کومولو په برخه کې جدي اقدام وکړي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د سې شنبه پورې د کابل د 13 امنیتي او ځې په مربوطاتو کې د تیرو جګړو نه راپاتې د وینا چاودي شوی سرګلولې په چاودنه کې 8 ماشومان ووژل شول او 2 نور ټپيان شول. په ورته وخت کې د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت چارواکو د دغه راپور د مندنو په اړه اندېښنه ښودلي او منلي دي په دې برخه کې شوې هڅې کم رنګ کوي. د یاد وزارت د شهیدانو او معلولینو مرستیاله جمیله افغانوي د رسنیو او نورو اړوندو ادارو همکاري په دې برخه کې د پوهاوی د کچې په لوړولو او د حکومت په هڅو کې ګټور تمامیدل شي.
افغانستان د معلولیت لرونکو کسانو له کنوانسیون سره په 2011 کال کې یو ځای شوی، خو له بده مرغه کارونه ډیر کم رنګ و. هیله من یو چې په راتلونکي کې ښه کارونه ولرو. زما په نظر هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي زحمت وباسي، ورځ په ورځ مسلکي کیږي او هیله من یم چې دا تلفات په ټوله کې راکم شي.
د دغه وزارت د معلومات پر بنسټ اوس مهال شاوخوا 2,00,000 کسان په هیواد کې له معلولیت څخه ځوري کی. هلسو مسؤله حکومت او د ماین پاکونې له مسؤلو غواړي چې د دغه راپور موندنو ته په پام سره د معلولو کسانو د اساسي اړتیاو د پوره کولو په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي او لازم امکانات په واک کې ورکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ماینونو د قربانیانو د حقونو یو شمیر ملاتړي هم وایي چې اړوند ادارې باید د عامه پوهاوي د پروګرامونو په جوړولو سره خلکو ته د ماینونو د خطرونو په اړه معلومات ورکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. زموږ پرونی هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پرې په منځنۍ صفه 12.9 اوریدل شي. د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا 10 میلیارډ ډالر شته چې پر بیلابیلو پروژو مصرف شي. د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغون د ادارې په وینا واشنگټن غواړي چې راتلونکو کلونو کې هر کال لشپګو تر 10 میلیارډ ډالر پورې په افغانستان کې ولګوي. خو د غیداره پر دې ټینګار کوي چې تر دې وروسته د امریکا پیسې په ځای ولګول شي او د دې لپاره په کار ده چې اداري فساد المخونی بلشی. تفصیل د اسوشیټډ پریس خبری اجانس په استناد احمد شیبر دروري.
واشنگتن غواړي چې له افغانستان سره په میلیارډونو ډالر تازه مرستې وکړي. دا کومکونه د دې سربیره کېږي چې د امریکایي ځواکونو شمیر په دغه هیواد کې په کمېدو دی او د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو د ادارې سر مفتش وایي چې لا هم ناوخته نه دی چې د هغه اداري فساد مخه ونیول شي چې په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان د بیا رغونې هڅې اغیزمنې کړې دي. د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 12 را وروسته چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې مداخله وکړه، متحد ایالاتونو تر $1 تریلیون ډیری پیسې په دغه هیواد کې مصرف کړي دي چې په دغو کې $110 میلیارډ د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې لګیدلې دي. د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو د ادارې یا سیګار سر مفتش جان سوپکو تر 3 کلونو ډیره موده وشوه چې په افغانستان کې د هغو پروژو فساد څیړي چې امریکا یې تمویلوي. جان سوپکو وایي څه چې ماته معلوم شوي دي نو ستونزه یوازې په افغانانو کې نه ده، مشکل په دې کې هم دی چې د امریکا حکومت درغاوني کارونه څرنګه په افغانستان کې مخته وړي دي. جان سوپکو وایي امریکایانو هم پیسې بې ځایه مصرف کړي دي. سوپکو زیاته کړه چې د امریکا دفاع وزارت او د امریکا نړیوالې پرمختیايي ادارې په افغانستان کې یو شمېر داسې پروژې تطبیق کړي دي چې پلانونه یې برسېره او کمزوري وو. د دغو پروژو حساب کتاب هم ګوند دی. سوپکو زیاته کړه چې دغو ادارو ډیر کللې و بل سره هم اهنګي نه ده کړې څو ګټورې پروژې وړاندې کړي. اسوسییټډ پریس اژانس یو شمېر دغه ډول پروژو ته اشاره کوي او د سیګار په وینا په اکتوبر کې د افغانستان په شمال کې د ګازو یو پروژه یادوي چې پر دې پروژې $340 میلیونه لګول شوي، خو کله هم له دې پروژې کار نه دی اخیستل شوی ځکه چې اړتیا یې نه وه. سوپکو وایي ورته یو مرکز په ګاونډي پاکستان کې شایي په $300,000 جوړ شي. د می په میاشت کې سوپکو د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر ته ولیکل چې په افغانستان کې دفاع وزارت د امریکایي ځواکونو لپاره د $65 میلیونه په ارزښت یو ګودام جوړ کړ، خو کله هم استفاده ترې ونه شوه. د سپتمبر په میاشت کې سیګار راپور ورکړ چې 3 امریکایي پوځیان له 4 تر 8 کلونو د دې لپاره زندانی شول چې په کندهار کې تر $10 میلیونه ډیرو پیسو په ارزښت د تیلو په غلا کې لاس درلود. جان سوپکو وایي کومې پیسې چې ضایع شوي دي هغه ضایع شوي دي، خو لا هم موږ $10 میلیارډ لرو چې نه دي مصرف شوي او موږ شاید په راتلونکو کلونو کې له 6 تر 10 میلیارډ په افغانستان کې هر کال مصرف کړو او که داسې ونه کړو د افغانستان حکومت سقوط کوي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستانو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مو اوریده، خو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوریده. ولسی شرګي اداري پلاوی د امریکا غشمنه یو نیک اقدام بللی چې لمخې دغه هیواد د افغانستان لپاره بي پيلوټه کشفي الوتکه جوړوي. د دغه جرګې دویم مرستیال پرون ازادي رادیو ته ویل چې د مرسته کولې شي د افغانستان په استخباراتي برخه کې ګټه وره تمام شي. قاسم سولمل پر ریپورت راکړي.
د کشفی الوتکو موجودیت کولای سي په افغانستان کې له داعش او نورو تروریستي ډلو سره مبارزه چټکه کړي. د ولسی جرګې دویم مرستیال دغه مطلب په څرګندولو سره وایي چې د دې ترڅنګ اړتیا سته چې له افغانستان سره د جنگي الوتکو مرسته هم وسي. دا په اصل کې د چې د امریکا د دفاع وزارت په حواله راپورونه وایي چې دغه یواد د افغانستان لپاره د تو بي پيلوټه کشفي الوتکو د جوړېدو تړون په دغه یواد کې یوې کمپني ته سپارل دی. د افغانستان د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمد زید پنځشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې دوی د دې اقدام هرکلی کوي او هیله مندي چې ژر تر ژره عملي شي.
ته نه وی کومه کړي د وزارت دفاع لخوانه اعلان شو د افغانستان مورد معنی چې بي پيلوټه الوتکې بل تور کول کیږي چې هغه کشفي او نظامی بخش کې موږ درسته استفاده تر کولای شو. زدا یو ګام نه ګڼم او په څنګه خو وختنه دا کومه چې موږ سره د دنګي الوتکو کومک مو کی.
د امریکا د دفاع وزارت په حواله راپورونه هم دراز وایي چې د غیواد غواړي د افغانستان له هوایي ځواکونو سره په راتلونکو کې مجموعاً د 15 پته دا ډول الوتکو مرسته وکړي. د دغه راپورونو لمخې د امریکا دفاع وزارت د دغه الوتکو د جوړېدو لپاره لوی امریکایي کمپنۍ سره د $100 میلیونه په ارزښت تړون لاسلیک کړی دی او تمه کوي د دغه الوتکو د جوړېدو کار تر 2013 کال پورې بشپړ شي. د معلوماتو لمخې د الوتکې سکان ایګل نومیږي او د امریکایي بینګن کمپنۍ لخوا له ټولو تدارکاتو او د کارونې له روزنې سره جوړې شي. د امریکا د دفاع وزارت وایي افغانستان مکلف دی څو خپل پوځي بودجه څخه دغه رقم $350 میلیونه ورکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د امریکا د دې مرستو په جریان کې نه دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د میشتو بهرنۍ ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل په وروستۍ کې ویلي وه چې لویدیځ ځواکونه د افغان هوایي ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره په سستۍ عمل کوي. په ورته وخت کې د پوځي چارو ځینې کارپوهان وایي چې د هوایي ځواکونو په برخه کې د امریکا د مرستو ژمنې باید عملي سي. جنرال امرالله امان یو له دغو کارپوهانو څخه ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په اوسنیو شرایطو کې په هوایي برخه کې مرستو ته جدي ضرورت لري.
شدیدن تقاضا زیاته ده او ډیر په شدت سره ضرورت اساسیږي په افغانستان کې. زه امیدوار یم هغه مناطق ته چې ضرورت اساسوي ده او اساسیږي او خپل دوستانو هم د افغانستان دلته موجودیت هم ده او دوی کولی شي چې دغه درک او دلته په اوله زمینه کې دوی اولیتونه په نظر کې ونیسي او اکمال کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې ملي اردو د امنیت د ټینګښت لپاره د خپلو هوایي ځواکونو پیاوړتیا ته اړتیا لري. د راپورونو له مخې اوس مهال د هیواد د څو ترانسپورټي الوتکو او هلیکوپټرونو پرته نور کافي هوایي تجهیزات نه لري، خو ناټو ژمنه کړې چې د 2018 میلادي کال تر پای به افغان هوایي ځواکونه پیاوړي کړي.
دوستانو زموږه آزادې رادیو ناوړی وسم یو بل ریپورت راخلو او غدا د چی په بلخ کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پاړه اندېخنې زیاتې شوې. په شمال ځون کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون دفتر چارواکي او د ولایت د خزو چارو ریاست چارواکي پر روان کال کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو پاړه اندېخمن دي. مجیب الرحمن حبیب زیاف د اړه نور تفصیل.
په شمال ځون کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د صحابي دفتر چارواکي او همدارنګ د بلخ ولایت د خزو چارو ریاست مسؤلان په دې ولایت کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښایي. په شمال ځون کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د روان کال په ترڅ کې د شمال ځون په بلخ، سرپل، جوزجان او سمنګان ولایتونو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 113 په حساب تر رسولي دي چې نسبت تیر کال ته په کې 100% زیاتوالی راغلی دی. په شمال ځون کې د بشر حقوقو د صحابي دفتر د خزو څنګه مرستیاله خماری حیدری لازری رادیو سره په مرکه کې وویل چې د روان کال په ترڅ کې د شمازون په همدې څلور ولایتونو کې د خزو پر وړاندې لس صحرایي محکمې تر سره شوې دي او په سلګونو نور موارد دی په هغوی وهل ټکول او لکور څخه تېخته او په جبر ودونه برابروي. په بلخ کې هم د خزو چارو ریاست مشره شهله حدید وایي چې د روان کال په ترڅ کې د خزو پر وړاندې د تشدد 233 په حساب تر رسولې دي چې پکې د جنسي او فزیکی تاوتریخوالي په کې هم شامل دي. شهله حدید د خزو پر وړاندې د ترسره شویو تاوتریخوالو په اړه ازادي رادیو ته داسې وویل.
قضیه کې ثبت شده و
کوم پکې چې په بل خلک کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې ثبت رسیدلی تقریبا 233 په کې دي. دغه رجع دي شوې دي ثبت رسیدلی او تر ډیره زیاتو په کې ته رسیدګي هم شوې ده. په اینه وخت کې د بلخ د خزو چارو مشره وایي چې عمده تن د خزو پر وړاندې تشدد تر سره شوی پیښې لرو پرتو سیمو ته مربوط کیږي چې له عملیې په کورنیو کې د فقر موجودیت کار ته د خلکو نه لاسرسی او د هم خلکو بې سوادي ده.
دوستانو د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي هغه ریپورت مو اوریده چې په شمال ځون کې د بشري حقوقو چارواکي او د خزو د چارو د ریاست چارواکي اندېښمن کړي دي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي موضوع په افغانستان کې ول هغه مسایلو د چې همیشه څېړل شوی د خوستون ځهل شوی نه دي. د اکتوبر 15 نیټه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیواله ورځ وه. ملګری ملتونه وایي سکل په دې اړه خپل 14 ورځنی کمپاین پر دې ستلاټینګار کوي چې په کور کې لسولې په نړۍ کې تر سولې ستکړي د ټول لپاره خوندي کړي. په افغانستان کې د خزو لپاره په زده کړو او نورو ټولنیزو چارو کې هڅې څومره ګټورې وي، کورنۍ په دې برخه کې څومره لیوالتیا لري، دا او داسې نورې پوښتنې په یو بحث کې مې له میلمنو سره شریک کړي. په موضوع باندې د بحث لپاره را سره مریم دورانی چې په کندهار کې د خزو د خونیز او روزنیز پروګرامونو په لړ کې د پام وړ کارونه کړی دي او په دې برخه کې معتبر نړیواله جایزه اخیستې ده. د پکتیا د ولایتي شورا غړي انارګوله چې ویل کیږي په کلو اولسونو کې له خزو سره نږدې کار کوي چې سود دوی ستونزې هواري کړي، او افغان جرنالیست چېړونکو او روزنه ملکونکو اباسین بریال رسره دي. ټول ته هر کله وایم سکهال ملګرو ملتونو په خونیزه مبارزه ټینګار کړی دی او وایي چې په افغانستان کې غنی خزي
دی سیمایز تاوتریخوالی کورنی تاوتریخوالی لکبل اړ شي چې خونځي وتل شي یا دوی خونځي ته ولاړ نه شي. د پکتیا د ولایت شورا غړي انارګل تاسو راته دا وایي چې د تاسو په سیمه کې د خزو عمومي وضعیت براته وایي، په ځانګړي توګه د زده کړو په برخه کې الته څومره پرمختګ شوی او څومره ستونزې پرتې دي؟ آیا جونې خونځي ته تللی شي په ځانګړي توګه په ولسوالیو کې او په لری پرتو سیمو کې؟
دلته زیاتره خواندي مثلا غواړي چې تعلیم وکړي، او زیاتره خواندي د موږ تعلیم حلقه مند دي او مکتبو ته ځي، ولی په دې دوی د فامیلونو طرف هم په دې باندې ظلم ستم ده، او د محیط له طرف اول قلم کې موږ امنیتي مشکلات لرو. ورځ په ورځ موږ په تاسو ویني امنیتي مشکلات خرابېږي. ایس امنیت امنیه ده، نه موږ د خوندو نه موږ د خوندو موږ او تاسو پیکو چې ماشومانو لپاره او زمان لپاره اولنۍ غېږ د مدرسه د مور غېږ ده. مور کوي چې خپل لور ته تشویق کړي، خپل زوی ته تشویق کړي تعلیم په اخلا، ولی په دې کې څوک چې تعلیم ونه لري هغه هیڅ شایم نه ده. دغه ځوان خراب ده، دغه آینده خراب ده. خو موږ په اول قدم کې امنیتي مشکلات ډېر زیات لرو. موږ د خپل دولت نه دا تقاضا لرو چې امنیتي مشکلات تعمین شي، او په دویم قدم کې باید تعلیم ته ترجیح ورکړل شي. موږ دا د علمي او د خلکو د تعلیم سطح ډیره ټیټه ده. په پکتیا کې دا په دې علمي کله باندې لا سي دغه موږ خلکو سره مشکلات نه خلاصيږي، او دغه د دې کوي چې خپل مشکلات حل کړي. دا د تعلیمي او د تعلیم سطح دغه موږ ټیټه ده، کدا د امنیتي او دغه نور هم ټیټه ده.
ډیره مننه. اوس په ورشو اباسین بریال تا بریال سپتا صورت دا وای په افغانستان کې د سیمو لکیږي چې د خلکو په زینو سیمو کې عمومي نظر داسې دی چې وای چې د خزو لپاره تعلیم په کار نه دی، یا خپل په کیسه مېز خلک دلچسپي نه لري. تاسو په عمومي توګه راته وایي چې زده کړې د خلکو لپاره د محل څومره مهمه شوې دي، او په دې برخه کې هغه بنسټونه چې کار کوي حکومتي غیر دولتي دوی څومره کار کړي په مجموعي؟
اساسي مسله دا ده چې د وخت په تیریدو باندې دلته هر څه تغیرات راغلي دي، او تر یو اندازې پورې تمثیلي دي. اما موږ مطلق حکم نشو کولای. هغه بستر چې د کورنۍ د لحاظ برابرېږي اغه هغه شکل خدمت لپاره برابر شوی نه دی. زه د واسو کو تاسو ته کوته اشاره کوم، یو مشارکت دی د خدمت او نارینه او په ټولنه کې. په افغانستان کې په واقعي معنا اوس هم دغه مشارکت رامنځته شوی نه دی. دویم جنسیتي سوله ده د نارینه او خدمت ترمنځ. د مونږ په کورنۍ کې او حتی د زینو روشن فکرانو په کورنۍ کې اوس هم مېرمنې د نوکر په حیث موقعیت لري. دغه مشارکت چې تر څو په هغه وخت کې معنا باندې رامنځته نه شي او دغه باورونه بدل نه شي، دا به ډېره زیاته ستونزمه ده چې موږ یوازې د هغه څو ښوونځیو په اړه باندې حساب وکړو چې په ښارونو کې دي او مېرمنې جرګیانې ورځي او پکې تعلیم کوي. اساسا د دې یو ښه حل لاره وه په تېرو څوارلسو کالونو کې، تر یو اندازې پورې موږ خپله هم ستونزه لرلې چې نه یې پرانېدلې. د مېرمنو د دفاع ټولنې حتی یوه وزارتخانه د افغانستان په دولتي تشکیلاتو کې رامنځته شوه په حکومت کې. اما دا په واقعي معنا د ښځو هغه مدافع نهادونه نه وو. هغه خلک چې هغه مېرمنې چې د ښځو د مبارزینو په توګه او د ښځو د قانوني ملاتړو په حیث د ښارونو په منځ کې قرار لري، د هغوی په ژبه د هغوی په الفبا باندې هغه ښځې نه پوهېږي څوک چې عملا د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د عامه پوهاوي کوم داسې کمپاینونه ترسره نه شول چې په واقعي معنا د خلکو زړونو ته لاره وکړي او هغه نارینه دي ته وهڅوي. دا ډېره وچه پروپاګنده وه.
بیرته درته راځو. د ملګرو ملتونو د سکل شعارم دا دی چې په کور کې لسولې په نړۍ کې تر سولې. له مریم دورانی به وپوښتو، دی په ښوونیزو او روزنیزو برخو کې له ښځو سره په ځانګړې توګه په داسې سیمو کې چې هلته دغه ستونزې شته په کورنیو کې کار کړی دی. مریم دورانی، تاسو افغان کورنۍ څومره دې ته چمتو لیدلی دي پرته له دې نه چې دوی ته اسانتیاوې نشته، حکومتي او غیر حکومتي سازمانونو ناغېړي کړې ده، خپله کورنۍ څومره چمتو دي چې لونی زده کړې ته واسي؟
زه فکر کوم تر اوسه دوی آماده نه دي. پر اوس دوی تر اوسه نه دي پوهېدله چې دا ډېره مهمه ده د ښځو زده کړې. متاسفانه دا پروګرامونه د ځایي عامه موږ تر اوسه در په دغه زوم کې دا پروګرامونه دونه یعنی دا مسیج سم نه دی رسولې دي خلق ته. نه دی کولای شي یعنی تر اوسه نه دی کولای شي دا خلق ته مساعد وکړي. دا ډېره مهمه.
انارګلې، تاسو راته دا وایي خغلی بریال وویل چې په دې برخه کې تر اوسه پورې زیاتره کارونه چې شوي دي تر یو حده پورې شواري و واخیزي هم رانه و. د ویل چې دا یو ښه فرصت و خو په خطو گورنکار وانه خسل شو. د تاسو په سیمه کې اطمن دولتي او غیر دولتي هلته د خزو د چارو ریاست شته، د نوري ادارې شته چې د خزو سره د مرستې د آکی د خزو د زده کړو په برخه کې کار کوي. د دغه ادارو کار څومره غزمنو د تاسو په نظر؟
د ما په نظر زه خپله اول دغه خپل نظر تاسو ته وړاندې کوم. زه غواړم چې د ما لور تعلیم وکړي، زه خپله پوهېږم ولې په دې چې د ورځې وتلو سره د خلکو ذهنونه تغییر کوي، خو زه څه پام کوم چې ما د لور امنیت مثلا تعمین نه وي، د هغې روزمره ځوان ماسوم نه وي، زه هغه ته خپله اول دغه فامیل له طرفه هغې ته اجازه نه ورکړل کېږي. او بیا دلته زموږ ریاست تر زموږ ریاست داسې یو سمبول ښځو ته هېڅ کار نه دی کړی، زیاتره ارګانونه دي، زیاتره موسسات دي چې بس پیسو یې اخیستې د ښځو لپاره، د ښځو د تعلیم د لوړوالي لپاره هغه پیسې ټول په شخصي جیبو ته تللی، هېڅ چا ته کار نه دی شوی. دا کوم کسان چې مثلا مکتب ته ځي تعلیم کوي، دوی په خپله شوق په خپله علاقه باندې دوی تعلیم کوي. داسې کسان دي چې هغه دوی روزمره ویني چې مثلا د امنیت خراب ده او د دوی روزمره ځوان مسول نه ده، دوی خپله په سرزوري باندې هغه د فامیلو شکنجه په ځان تېروي، دوی غواړي چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. کمه داسې وګوره دي چې چندان کار نه ده شوی لپاره.
دا ویل کېږي چې یعنې تاسو که څه ورته اشاره وکړه چې ته غواړي خپله لور واسطه یې، خو شرایط ورته نه دي برابر. دا ویل کېږي چې خلک نه دي چمتو، یعنې سعیده چې تاسو څو کورنۍ به چمتو یي. په مجموع کې آیا ته چې په کوم ولایت کې د دغه ولایت عام ولس په دې سلا دی چې د نجونو تعلیم ضرور دی او ګټور دی؟
زما سلا ته خپله درته ووایم، ما خپله خپلوان مې دي زیاتره جینکۍ، مثلا د خور لورانې مې دي، خپلوان مې دي ټول په پوهنتون کښې دي، ټول تعلیم کوي، زیاتره خلک خلاقه لري چې تعلیم وکړي. ولې په دې چې اوس د ټولو خلکو عمومي ذهنیتونه تغییر کړی، خو په اولین قدم کښې څه خلک غواړي باید امنیت تعمین شي، بیا په دویم قدم کښې د بېکاري باید له منځه لاړ شي، نور د تعلیم سطحې ته باید توجه وشي. د خلکې زیاتره پیسې زموږه باید په وزارت معارف باندې مصرف شي، ولې په دې چې زموږه تعلیم څه لوړ شي، هر مشکلات چې موږ په وطن کښې لرو هر مشکلات خپله ختمېږي.
بریال صاحب، تاسو د دې دوو اغلو څرګندونې واورېدلې، دا راته ووایه چې د دوی په څرګندونو کښې تا ته څه ښکاره شول؟ او بله خبره دا چې که تېر دیارلس کلونه که کار صحیح نه و، نو یو ډول کار خو باید وشي، څه په کار دي؟ څنګه کولای شو چې د یو داسې لوري ته لاړ شو چې ښځې وتوانېږي خپل کارونه او خپل حقونه په هغه توګه چې په کار دي په داسې یو ټولنو کښې ترلاسه کړي؟
اول خبره خو دا ده چې په هېڅ صورت ښځې د ښځو د تعلیم مخالفې نه دي. دا بیا هم نارینه دي چې نه غواړي دا تابو مات شي، یا په ډېرو مواردو کښې دا د خپل مرد سالارانه ژوند پر وړاندې یو احتمالي ګواښ ګڼي، ځکه دوی یو قسم جعلي دیوالونه جوړ کړي دي او دغه د دوی حکمرانۍ دي، دا وړې وړې دا د دوی په خپلو کورنیو کښې خصوصا په ښځو کښې تحمیل دي، او په همدې باندې د دوی دا واکمنۍ یا دغه امپراتورۍ جوړې دي. زه فکر کوم مونږ په دې برخه کښې صادقانه اقداماتو ته ضرورت لرو. په افغانستان کښې د مېرمنو د حقوقو دپاره، د هغوی د تعلیم دپاره ډېر زیات پیسې مصرف شوي دي، مګر له بده مرغه دا مؤثرې نه وي. مؤثرې لارې دا دي چې یو واضح کمپاین د تبلیغاتو نه رانیولې، بیا د افغانستان د مکاتبو تر چاپېریال پورې، د بشري حقونو تر کمیشن پورې، د مېرمنو د حقوقو تر دفاع پورې په یو نوي سیستم باندې یا په یو نوې بڼه د دې باید فکر وشي تر څو خپل مؤثریت ولري. زه ستاسو دپاره مثالونه لرم. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون د امن خونو په نامه باندې ځایونه جوړ کړل، هغو مېرمنو ته چې په کور کښې ورسره ظلم کېږي تر څو راغ شي او دلته پناه راوړي. دا مېرمنې اول خو باید یو غټ رسک واخلي، باید د کورونو نه راوتښتي دلته. دویم دا دی چې په دې خونو کښې هم امن نه و، د دوی دپاره د سر امن به و مګر د دوی د حیثیت امن نه و. دا د دې سبب شو چې د ښځو د تعلیم مخالفې کتلې د ابزارو تبلیغاتو دپاره دا چاپېریال یا دغه شرایط وکاروي، او یوه پېښه یې د هغې راواخېسته او د دې ښځو د حقوقو په نامه باندې ډېره زیاته ریکلام کړي چې دا یو ناروا عمل دی او دا د پاشا خونې دي. مونږ ونه کولای شوای د بشري حقونو د نهادونو په حیث دغه خونو ته نجات ورکړو. دویمه اساسي مسله دا ده چې مونږ وایو چې جنسیتي سوله باید رامنځته شي، هغه دا دی چې مونږ اوس هم هغه روشنفکران هوښیار د دې ټولنې لوستي خلک هغه هم لا تر څوسه دلته آماده نه دي چې خپلې لوڼې، خپلې مېرمنې، خپلې خویندې ته اجازه ورکړي چې هغه را شي په اجتماعي پروګرامونو برنامو کښې ګډون وکړي، هغه په اجتماعي فعالیتونو کښې ګډون وکړي، د خپل ورور سره یو ځای ودرېږي. لا هم مونږ مېرمنو ته د بېګانه په سترګه ګورو، مېرمنې ته د مېرمنې په سترګه نه ګورو. دا یو ډېر اساسي بحث دی، کېدای شي په ټولنه کښې به ځینو خلکو بد ولګي، اما اساسي موضوع دا ده چې اوس هم مونږ مېرمنو ته یوازې د یو جنسیتي تشویشي دید نه ګورو. مونږ دا قبول کړو چې په دې ټولنو کښې دا د ټولنې یو وزار دی او مونږ په یو وزر نه شو کولای مزال وکوو. دا باید ومنو چې دوی به مونږ سره په ټولو اجتماعي برخو کښې باید ګډون وکړي. د افغانستان مېرمنې د نړۍ د مخ تر ټولو په بد وضعیت کښې ښکېل مېرمنې.
ډېره زیاته مننه بریال صاحب.
آخري مثال یې دا دی چې تاسو یې ګورئ، یوه مېرمن سهارا کښې راګیروي او په هغه شکل باندې وژني، لکه تاسو چې غور کښې آخر کښې واورېده.
مریم دورانۍ دې بریال په خبرو کښې یوه موضوع بلم را پیدا شوه، هغه دا دی چې البته مخکې هم د دې ته اشاره وکړله
چې په د میرمنو په نوم باندې په افغانستان کې سیده چې کورنۍ منتري وه د پوری دلچسپي نه لري خو هغه اداري او هغه روشن فکر خلکو چې په دې برخه کې کارم کړی دی هغه کارونم لستون زو ډک او په زینو برخو کې د بشري حقوقو د ادارو کارونو ته اشاره وکړه. څه فکر کوي ولې د زینو نه هادونو کارونه په خټوګه پر مخ وړاندل او د خزو په شوند باندې خاغې زونه کړ په داسې حال کې چې ډېر پیسې هم په ولګي دی او ډېر هڅې هم په وشو. خو
زه فکر کوم هر څوک چې په افغانستان کې کار کوي هل نه هات نه مخصن د یو موږ ملي نهادونه لرو او بلې د نړیوال نهادونه استنه نړیوال نهادونه خپل ځان د پاره یو هدف لري او ملي نهادونه د خپل لپاره یو هدف لري. دا هدفونه متفاوت دي، بعض سیاسي دي، بعض اجتماعي دي، بعض اقتصادي دي. بس څه کوم په دا خاطر دا کارونه ناکام شو چې دا هدفونه متفاوت وو، یعنی اکثر اهداف د خلکو د پاره نه وو، د اجتماعي اهداف نه وو. په دا خاطر اکثر اوس په کندهار کې مثلا ډېر موسسات د څه د فار کار کوي، لیکن متاسفانه د دې کار دون تاثیر نه لري. په دا خاطر کې د دې هدف پلاټ هدف دي. زه فکر کوم اول باید یو شه هدف خپل ځان لپاره وټاکو، او بل مشکل دا دی دا خبر موافق یم چې زموږ مشران د روشن فکر کسان دوی اصلا په دغه مسله باور نه لري 100%، یعنی دوی اکثر اوسه شک لري چې دا باید شازو دپاره دا کار وسی که نسی. دا خپل باید دا مسله خپل دپاره شفاف وکړي او دا عقیده ولري په دغه مسله کې. د دې به بعد موږ کولای شو که انشاءالله موافق شو.
که چیرته ووایو چې غیر دولتي ټولنې یا بهرنۍ ټولنې هم موږ ته سم کار نه کوي، د دولت نه هم خپله تمه پرېږو، ځکه په هغه سیمو کې چې د ښځو سره زور زیاتی کېږي په زیاترو کې دولت ډېر په څرګنده او په سپینسترګۍ وایي چې هلته د موږ واک نشته دی او دا خو د موږ د واک لاندې سیمه نه ده نو چې کېږي. پله افغانان ولسونه مشران او د خپله د ولس دغه ستاسو په څېر روڼاندي خلک که دا دولت او بهرنی نهادونه بیخی له پامه وغورځي، له خپل ولس سره په خپل امکاناتو څومره مرسته کولای شي په دې برخه کې څو د نجونو حقونه، د ښځو حقونه خوندي شي او لږ تر لږه د زده کړو اسانتیا ترلاسه کړي.
څه کوم اولین کار باید دا کار وسی چې دوی د خلکو اعتماد په لاس کې راوړي. دا په وخت کې خلک پر تا اعتماد وکړي، حتما ستا خبر هم اوري او عمل هم کوي. او زه فکر کوم موږ افغانان بهتر د هر بل کس یعنی کس کولای شو دا کار وکړو او کولای شو خپل ملت او خپل خلکو قناعت ورکړو دا کار زموږ په فایده کې دی.
بریال صاحب، تر اوسه پورې چې د ښځو په برخه کې څومره کارونه شوي، زیاتره په ښارونو متمرکز و، په هغه سیمو کې چې نام نه دي هلته نه دي شوي. کېدای شي نام نه په منطقو او په سیمو کې دوام وکړي، دا حالات همداسې ګډوډ پاتې شي. په دغه سیمو کې خپل افغانان هغه خلک چې خواخوږي دي، د تاسو په څیر ژورنالیستان، د مریم دورانی او انارګل په څیر خلک چې په ټولنو کې فعال دي، په یو ډول نه یو ډول څه کولای شي چې پرته له بهرنیو موسسو، پرته له بهرنیو ټولنو، په داسې لارو چارو ولسی لارو وکولای شي چې د خلکو د بیدارۍ سطح پورته کړي او لږ تر لږه هلته ښځو ته که ټول نه وي تر یوه حده پورې د خوندیتوب حق ورکړي.
که تاسو خپله لور ښوونځي ته ونه لېږئ، نو په دې باور ولرئ چې تاسو به محرم دفتر پیدا نه کړئ چې تاسو بل لور هغې ته ورشي او تاسو د المسۍ کې پېغله شي هغې ته ورشي. دا یو عام اصل دی. په دې اساس موږ باید خپل کلیوال په دې وپوهوو چې تعلیم ستاسو اشد ضرورت دی. فکر دا یوه سنتي ټولنه ده، دا تدریجي تغییر ته ضرورت دی. دا تدریجي تغییر دپاره موږ په افغانستان کې ډېر څه نه وکړي. تر ټولو ښه ابزار چې زموږ په لاس کې دی هغه میډیا ده. دغه میډیا کې که الکترونیک دي، که چاپي رسنۍ دي، که رادیو ګاني دي، موږ باید دغه خبرونې ولرو چې په واقعي معنا باندې خلک وهڅوو چې هغوی میرمنو ته اجازه ورکړي، خپلو لونو ته اجازه ورکړي چې مکتب ته لاړ شي. تر مکتب وړاندې هغه میرمنې چې عملاً اوس کورني تاوتریخوالي لاندې دي، په دې باور نارینه پیدا کړي چې دا زما برده یا غلام نه ده، بلکې دا زما د ژوند شریکه ده او زموږ د ژوند کورنۍ یو عظیمه برخه ده. دې د حقونو دفاع باید من په ډېرو ولسوالیو ولایاتو کښې اوس هم ښځینه معلمانې نه شته، نو ځکه خو نارینه ښځو ته درس ورکوي. دا په خپله دغو نارینهو دپاره چې تر اوسه پورې تعلیم په نامه یې څه نه پېژندل، یو ثابت دی. دوی نه شي ماتولی چې خپله لور ولېږي او نارینه ښوونکي ته.
په لرې پرتو سیمو کې د نجونو د زده کړې په اړه په شتو ستونزو او د ښځو سره د شته تاوتریخوالي په نورو اړخونو مو زموږ د میلمنو څرګندونې واورېدې. میلمانه مو په کندهار کې د ښځو د ښوونیزو پروګرامونو یوه فعاله مریم دورانی،
د پکتیا د ولایتي شورا غړي انار ګلا او افغان ژورنالیست او ورسپانه لیکونکو اباسین بریال اوس هم ځوان فکر پروګرام چې دا ونې روح الانوري چمتو کړي.
د ځوان فکر خبرونه قدرمنو اوریدونکو موږ نن په نورستان کې د ځنګلونو په حالت غږیږو چې په کوم سیمو اول سوالیو کې ځنګل وهل کیږي که وهل کیږي څوک وهي او څوک په کلاس لري او که نه قطع کیږي دا د دولت او که د ولس لاسته راوړنه ده. دی او نور پښتون ته به زموږ ګران میلمانه هر یو فضل هادی مورال او امانت خان ځوابونه وایي. ګرانو میلمنو او عزتمنو اوریدونکو د روح الله انوري سلامونه او نیکه هلی اومنی.
مورال صاحب دا راته وایي چې په نورستان کې ځنګلونه څنګه دي؟ کونړ کې اکثریت وهل شو، هلته څه حالات دي ځنګلونو؟
انوری صاحب د نورستان او د کونړ په ارتباط کې دا خطوله تجوته ده چې نورستان او کونړ د ځنګلاتو لمخې د افغانستان په ولایت کې غنی ولایتونو د جملو څخه دي. نورستان ځنګلات تر اوسه پورې د سه یعنی تجارت په شکل باندې خو تر اوسه معلومات نه درمه چې مطلب اری وغلی شی او یا پریکړی شی، ولې دا چې کورونو جوړولو لپاره یا شخصیت کلی په سطح باندې چې مطلب د سه کارول کیږي نو غیر قانوني توګه باندې ځنګلات وهل کیږي، ترې استفاده کیږي په اسرافي ډول باندې حکومت هلته توجه نه کوي د ځنګلاتو برخه زراعت برخه کې حکومت لري دی، حتی که د انسانانو په غور کې نه دي نو ځنګلات خو
پختنه دا پیدا کیږي چې دغه ځنګلونه څوک وهي، د چا د خوا وهل کیږي؟
ځنګلونه د هر ځای هغه خپلو خلکو په توسط باندې نورستان لکه کله چې ولایت منظور شوی دی، کله چې د نورستان وګړي په اسلام مشرف کیږي د هغې نه وروسته حتی که د وخت هغه زایمانو لخوا نورستان ته یو تشویقي ډول باندې دا یو دغه ورکول کیږي چې نورستان ځمکې ځنګلات معدنیات د دوی په ملکیت کې دي، دا سلطاني نه دي. نو بیا دا نورستان په نتیجه کې تقسیمیږي، ځنګلونه اوس دلته تقسیمات دي، یعنی حتی که بعضې خلک داسې درې لري او غټ غټ درې لري نو دیو خپله خپل ملکیت کې داسې فکر کوي چې زموږ د پاس یعنی حکومت او دا دلته واکدار نه دی، دا زموږ شخصي ځنګلونه دي. موږ حتی که کارول پرېږده چې مالونه داسې بېدیات لیږل کیږي هلته وایي چې دلته لیوان دی او زموږ دا مواشي ماتوي باندې ځنګلونو ته اور ورکوي چې دا چېرته دا ځناورې دا وحشیان دا وتښتي، یعنی دا یو دومره یو احمقانه حرکت هلته.
نو چې کله ځنګل وسوځېږي هغې که ګیا هم سوځي چې ځناور تښتي خو هغیا هم ختمیږي، بیا څاروي په څه شي باندې دوی ساتي؟
نورستان خلک تجربې له مخې یو داسې رواج لري دا کوم چې اصلي ځنګلات دي فرضاً نختر او کاچل او سرپ او په دغه شیانو باندې هلته خو ډېر نومونه دي نورستاني ژبه کې، خو متاسفانه موږ په پښتو کې اوس نومونه باندې پوهېږو، دومره باندې پوهېږو چې نورستاني هغه اصلي ځنګل دا پوټکي تلرې کوي چې دا وچي او سبا ته دوی دپاره یا څېړۍ یا کانړ چې د مال دپاره اوړي ژمي دا کټ کیږي که نه د خوراک په ځای ورکول کیږي، او دا ځنګل چې کوم ځای کې دا وچیږي بیا په دغې په دا اصلي ځنګل په ځای څېړۍ کانړ دا شینه بیا راټوکیږي دا بیا هلته پیدا کیږي. همدې نتی همدغې دپاره نورستان خلک یا خو دا ځنګل ته اور ورته کوي او که اور ورته نه کوي نو دا پوټکي ترې لرې کوي اوبه اخیستی نه شي او سبا پخپله دا وچیږي، یو کال دوه کال وروسته دا پخپله وچیږي. د نورستان اکثریت ځنګلونه په دغه شکل باندې د منځه وړل کیږي. خبره په دې کې ده چې د مرکزي حکومت لخوا د زراعت په برخه کې د ځنګلاتو په برخه کې عامه پوهاوی دپاره هلته کار نه دی شوی تر څو په نتیجه کې د عوام پوه شي چې دا ځنګل موږ دپاره څه مفید لري، د هوا نه نگانه، د زراعت نگانه، حتی زموږ د مواشي او د ساتلو دپاره دا موږ ته څومره اهمیت لري باندې خبر نه دي. دا د مرکزي حکومت مسؤلیت دی چې یو کمپاین شروع کړي بالخصوص نورستان دپاره چې دا ځنګلونو په ارتباط کې په آینده کې د دیو د زنګلونو د تربیت لپاره کار وشي، د زنګلونو د غیر قانوني د استفاده د وقایې لپاره کار وشي، دا یو ډیر مهم خبره ده.
ډیر مننه. امان خان، د نورستان په کوم ساحو کې و زنګلونو وهل کیږي؟
ان شاء الله تر اوسه پورې په نورستان ساحاتو کې زنګلونو وهل نه بلومو، کنه چې مثلا بعض ځایونو کې پوخا یعنی طالبانو په وخت کې، د طالبانو رژیم چې په هغه وخت کې چې کم ځنګلونو وال کې، دا غسې ځنګلونو نه وال کېږي. اوس نورستان ولایت کې هر کلی ځان ته یو شورا لري. هغه شورا د دې ځنګلونو، څوک چې ځنګلونو وهي یا ځنګلونو خرڅوي، دغه مخنیوي کوي. هغوی مخه ته ودرېږي، وایي چې دا زموږ ګټه ده او دا زموږ ملي سرمایه ده، دې کې ته حق نه لري چې ته یو شخصي ګټه ته پورته کړې یا شخصي استفاده واخلې، داسې دغه ته څوک نه پرېږدي انشاءالله.
یعنی په ټولیز شکل باندې لکه کونړ کې چې په یو شمیر ځنګلونو باندې برقی آري اړم شوي دي او د منځې وړي او بیا هغه په قاچاقي ډول یا په بل شکل باندې د هیواد نور برخو یا پاکستان ته وړل کېږي، داسې څه نشته هلته؟
نه نه نه، داسې فعلا شی نشته. دونه کوي چې خپل کور جوړول لپاره یا جماعت جوړول لپاره یا مکتب جوړول لپاره داسې دغه راوړي، دا ماشینونه راوړي، دا چیمساګانې ورته دا راوړي، خو هغه محدود، هغه کلی شورا ورته اجازه ورکوي چې ته یعنی سل دانې، دوه سوه لرګي یا درې سوه لرګي ته کولی شي چې ووهې، نور هغې نه پورته تا ته اجازه نه درکوي، یا یو بل څوک چې راځي هغه ته اجازه نه ورکوي چې هغه داسې بلوموم یعنی برقي اره ورته راوړي او بسته ځنګلونه ختم کړي، داسې چا ته اجازه نه ورکوي. خو صرف یو د وایګل ولسوالۍ په مربوطاتو کې کلایګل په نوم باندې یو کلی دی، هلته اوس موږ خبر شوي چې یو اندازه پورې څه ځنګلونو ځنګل وهلو دپاره څه پروګرام شروع کړی دی، اوس څه حده پورې وهلی دی او څه هم لګیا دي. نو اوس دغه یو ځای موږ معلومات لرو چې دلته کار کوي، خو هغه د مخالفینو په ولکه کې دی، د حکومت هلته کم،
یعنې څوک خپله نورستاني لګیا دی هلته کار کوي که د نورو ځایونو نه درغلي دي؟
د نورو ځایونو راغلي دي، خو دغه کلایګل کلي اوسېدونکو دغه ځای خرڅ کړی دی، موږ ته داسې اطلاع رسېدلې ده، او هغه هم د مخالفینو په ولکه کې دی، هلته زموږ د حکومت کم دغه نشته دی.
عزتمنو
اوریدونکو، تاسو له ازادۍ رادیو د ځوان فکر خبرونه اورئ.
مورال صاحب، دا تاسو راته وایئ چې په نورستان کې د ځنګلونو د بیا احیا د پاره څه شوي؟
مخکې له دې چې زه ستاسو سوال ته جواب یم، د مخنی سوال په ارتباط کې زه یو رڼا اچول غواړم. دا چې د نورستان ځنګلونو د طالبانو په وخت کې د چا لخوا والی شول، پیسې د چا وې، سرمایه ګذاري چا وکړې، دا مسایل ټولو ته جوته دي او که چاته معلوم نه وي نو زه غواړم چې په دغه ټیک کې یو روشنایي واچوم. دا د منطقي استخباراتو پیسې وې چې مثال په تور باندې د الیګل په ځنګلونو کې ورته سرمایه ګذاري وشوه. نو دغه سلسله د طالبانو په جریان کې ادامه ورکړه او خپل مراد کې کامیاب هم شول. نو هغه منطقي استخبارات بیا هم غواړي چې د خپل افرادو لکه څنګه چې ټول د افغانستان یعنی فرد فرد معلوم دي چې مطلب څوک دی او څوک نه دی، څومره نفوذ لري نه لري، هغه په توسط باندې په یو شکل نه په یو شکل باندې د پیسې و د خلکو مشرانو ته ورکي او دا ځنګلونه د تجارت په نوم باندې یعنی واخیستل شي.
داسې ویل کېږي چې په دغه نوم باندې د مرکزي حکومت او مرستندویانو نه پیسې راویستل کېږي، نو بیا هغه چېرته لګول کېږي؟
نو دا مخکې ما په خبرو کې اشاره وکړه، دا د هغه خلکو لخوا چې دا خلک دلته حمایه کېږي، دا پیسې چې وزي د وزیر صاحب څخه هم معلوم دی، د رئیس صاحب څخه هم معلوم دی، د والي صاحب څخه هم معلوم دی، تر څو چې په دغه رات کې څوک شریک نه وي، وایي چې دا د نورستان خلکو حق دی، دا د ځنګلونو حق دی، دا د منطقې حق دی، دا د خاورې حق دی، نو هغه سړی د ولایت مقام ته نشي رسېدلی، دا هغه سړی د ریاست مقام ته نشي رسېدلی، هغه سړی هلته وزارت مقام ته نشي رسېدلی. دا ټول د قرضې سه په دور کې هم، د ملي وحدت په حکومت کې هم، دا هغه مافیایي کړۍ دي چې تربیه شوې دي په دې 1415 کالو کې. مونږ د دغسې مقاماتو د دغو کړیو نو موږ هیڅ وخت دا توقع نه لرو چې مطلب دا د نورستان لپاره کار وکړي او یا د نورستان د ځنګلونو لپاره کار وکړي یا د ځوانانو د ارتقا په مسایلو کې د ظرفیتونو د ارتقا په مسایلو کې کار وکړي. موږ زموږ لپاره د امید دروازه خطه ده. موږ د حکومت دا زموږ تقاضا ده چې د نورستان د ځنګلونو په ارتباط کې د ځوانانو په ارتباط کې ورته توجه وکړي. دا مقامات د خدای لحاظ د خدای لحاظ دی چې د نورستان د مجاهد مسلمان د غریب د بیچاره د وروسته پاتې وګړو په لحاظ باندې دا مقامات لږ توجه وکړي. ترڅو موږ ته یو داسې یو مقامات یو داسې زایمان موږ ته مقرر کړي چې دا هغه د نورستان په درد خوري نه دا چې د یو ولسوالۍ او د یو قوم مربوطه وي او یا د کوم حزب دپاره فقط چمچتوب کوي او 50-50 بس حکومت دپاره یا کوم تنظیم پیاوړی کوي یا کوم د کوي د نورستان دپاره چې کار کوي داسې اشخاص دي موږ دپاره ولیږي نو او د نورستان دپاره خاص توجه وکړي. ملک څنګه چې ما په خبرو کې مخکې ویلې نورستان یو خاص دروازه ده که امنیت د نگاهنه یې نورستان کولی شي چې مطلب د افغانستان دپاره د امنیت یو اساسي دروازه اوسي او که د بې امنیتي ځینې حاضم نو نورستان په دروازه باندې به استفاده کیږي او افغانستان به نام نه کیږي. نو زمونږ پیشنهاد دا دی چې د نورستان په ارتباط کې د مرکزي حکومت په هر لحاظ کې توجه وکړي.
امانت خان خپل نورستانیانو ته څه کول پکار دي چې تر څو امنیت ټینګ شي او د امنیت تر څنګ د ځنګلونو د وهلو مخه هم ونیول شي او یا بیا یې هیا شي؟
نو نورستانیانو ته دا پکار ده چې د کوم ما خو مخکې یادونه وکړه چې د خپل د ځنګلونو ساتنه لپاره دوی خپل شورا کلي د کلي شوراګانې او مشران دوی چې
خو دوی ویل چې داسې خلک شته چې د ونو نه پوستکي اړي وچي په دې نوم باندې سبا ورته بانه جوړه شي وی وهي د دغه شی نو مخنیوي لپاره خپله تاسو څه کولی شئ نورستانیان څه کولی شي؟
دوی ته باید کم چې مشران دي پوهیږي د ځنګلاتو په ګټو باندې پوهیږي هغه باید هغه خلک پوهیږي چې هغه اصلا دا کار چې څوک کوي هغه بې سواد دي بې تعلیم دي هغه چوپانان دي هغه صرف خپل فعلي ګټه صرف په نظر کې نیسي هغه څه دپاره چې هغه څارویو دپاره یا غوا بزو دپاره یعنی دا ونې بوټي وچ شي او دلته واښه وکړي خاص دې لپاره دوی دا پوستکي اړي او بیا سبا ته هلته خو به نور دغه څنګه چې مراد صاحب یادونه وکړه چې د استخباراتي کړیو خپل فایده هم پکې شته دی دوی هڅه یې دې کار ته وچې دا دغه کې د پوستکې ته واړه وچې دا وچې چې ستاسو مالونه ته ښه واښه پیدا شي غیا پیدا شي نو هغه باندې هغوی کار کوي خو نورستانیانو ته پکار دا دی چې باید د خپل ځنګلونو حفاظت وکړي په خپله او په خپله دا یو خلکو ته پوهه ورکړي چې دا کار م کوي په دې کې زمونږ نقصان دی او ضرر دی زمونږ ځنګلونه ختمیږي که ځنګلونه ختم شي سیلابونه ډیریږي توپانونه ډیریږي نو دغه ځنګلونه په ختمېدو سره
ډیر
واورې برکوچونه راځي وچکالیانه راځي ډیر مشکلات سره مخ کیږو. دا باید هر وګړی ته د نورستان وګړی ته باید د زمونږ څوک چې علمي خلک دي او علمي ځوانان دي تعلیم کې رسېدلي خلک دي دا خلک باید هغوی ته پوهه ورکړي ورته ووایي چې دا کار ښه کار نه دی.
تر اوسه داسې څه شوي دي کوم قدم پورته شوی دغه عامه پوهونه شوې ده؟
نه نه تر اوسه مونږ خو نه دي لیدلې نه مې اورېدلی دی چې داسې عامه
خپله ته خپله یو نورستاني یو ځوان یو دا احساس درسره دی چې باید ځنګلونه وساتل شي که ونه ساتل شي دغه دغه ضررونه لري تا خپله څه کړي؟
مونږ په خپل وخت کې مونږ خپله دغه مسؤلیت ادا کړی دی یعنی څوک چې مې لیدلی دی هغه منه کړی دی مونږ ورته ویلی چې دا کار مه کوئ دا ښه کار نه دی هغه په نقصاناتو باندې هم پوه کړی چې دا دونه نقصان لري او دا دونه تاوان لري مونږ ته دونه ضرر لري په هغه ضرر باندې هم مونږ پوه کړی دی خو داسې امکانات مونږ سره نه وو چې مونږ هغوی ته یعنی زمینه برابر کړې وې یا کلی په کلی ګرځېدلی وې ورته ویلې وې چې یعنی پروګرامونه ورته نیولی وې یا مجلسونه ورسره جوړ کړی وې نو داسې زمونږ په لاس کې امکانات نه وو چې مونږ داسې کار کړی وې.
ډېره مننه
عزتمن و اوریدونکو تاسو له آزادۍ رادیو د ځوان فکر خبرونه اورئ.
مورال صاحب موږ اکثر خپل دا شکایتونه او په نور باندې انتقادونه زیات کوو چې حکومت دا ونه کړ خلکو دا ونه کړ چارواکو دا ونه کړ. موږ تاسو خپل د یو ځوان په حیث باندې لکه څنګه چې دا غنه ما پوښتنه تاسو خپل د نورستان د ځنګلونو ساتنې لپاره کوم اقدامات کړی څم کړی چا تم ویلې چې ځنګل ساتنه ښه کار دی او وهلې ښه کار نه دی؟
ما په کراتو د کلی مشرانو ته د کلی ځوانانو ته یعنی دلته غلو نشي اوریدونکي یعنی راپورې اونه خاندي چې څوک چې اوري د نورستان بالخصوص زمونږ د کلی خلک ټولو ته معلوم دی زمونږ هلته یو دره ده د ککې په نوم باندې اداتو په نوم باندې او دا د ځنګل لحاظه یو حد پورې په ویګل کې دا غني دی نو دا هر څوک چې هلته کلی جوړوي خپل کور جوړوي یا جماعتونه جوړوي یا مکاتب جوړوي نو هر څوک مونږ ته مراجعه کوي چې مطلب مونږ ته یو سلدانی بس بشونه پکار دی یو سلیپر پکار دی او مونږ ته خو دی مونږ چې هلته هغو ته دغه درایل وړاندې کوو چې دا ځنګلونه ملي سرمایه ده دا ملي شتمنی ده د دیو فایده مونږ ته صرف نه ده چې صرف زمونږ کورونه جوړیږي حتی مواشیو ته رسیږي زموږ ته رسیږي زمونږ په زراعتو کې دا مونږ ته فایده کوي که دا تبلیغات مونږ هلته ووایو خلک داسې فکر کوي چې ګویا کې اوس دا اوس په دغه تبلیغاتو باندې دا 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 ځنګل مونږ منی کوي خو یار دوست یعنی خپلوان خپه کیږي نو اوس د دې د رادیو د لارې بیا هم زه خپل وګړو ته هر څوک چې زمونږ د نورستان خلک اوري بالخصوص زیاته کونړ چې مطلب هغوی په ځنګل زار سیمې کې اوسیږي زما پیغام دا دی چې ځنګل ملي سرمایه ده دا د ټولو وګړو حق دی نه دا چې صرف هغه خپل مالک بلکې د مواشیو دپاره د منطقې دپاره په دې سره اوبه زیاتیږي مخکې چې زما همکار ویلې طوفانونو مخنیوی کیږي د برف کوچونو مخنیوی کیږي حتی کې د هوا آب و هوا تصفیه د دیو په دغه کې دی خدای پاک په دې ځنګلاتو کې حکمتونه ایښي دي دا ځنګلات چې مونږ د منځه ویسو زمونږ په مزرعاتو کې زمونږ په مواشیو کې زمونږ په اقتصاد کې زمونږ په وطن کې برکت د منځه لاړ شي دا ملي شتمني به د لاسه ورکو دا زمونږ په لاس کې دی دا زمونږ په لاس کې دی چې مونږ دې مخنیوی وکړو زما د ټولو نورستان وګړو دپاره دا پیشنهاد دی چې خپل ځنګلونه که کور جوړوي په نورستان په ځنګل کې وچې ګرګې شته دی وچې ونې ولاړ دي وچو لرګونو کار واخیستل شي دا اصلي ځنګلونه دومره دي چې کلونه کلونه هغه نه خرابېږي څه ضرورت دی چې مونږ تیار دلته شنو ونه ولاړ دی او دې خواته وچې لرګي پراته دي مونږ شنونه کار اخلو وچې لرګي د کور جوړولو لپاره استفادې لپاره د بخاریو لپاره دي وکارول شي ولې د شین ځنګل کم چې دا واړه بوټي دي کم چې رسیدلي دي دوی لپاره لازم دي د روش لپاره کوشش وکړو نه دا چې بیرته مونږ د خپل لاس باندې خراب کړو خپل سرمایه
عزتمن او اوریدونکو تاسو له آزادۍ رادیو د ځوان فکر خبرونه اورئ
که هر ځوان په خپل سیمه کې دغه ډول عام پوهونه وکړي چې د ځنګل درلودل دغه ګټې لري که ځنګل ووهل شي دغه زیانونه لري دغه ډول عام پوهونه خلکو ته وکړي آیا موږ نشو کولای چې د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسو
لکه څنګه چې ما ویل زمونږ په لاس کې دی
بالکل
زمونږ په لاس کې دی چې خپل سرمایه مونږ په خپل لاس باندې ختم کوو که دا خپل لاس باندې دا خپل سرمایه په خپل درو کولی شو چې هر ځوان وغواړي پوه شي چې مطلب ځنګل کې دومره فائدې دي او د ځنګل په نه موجودیت کې دومره مونږ ته تاوان دی هیڅوک نه کوي چې بیا زړه کې دا خپل ځنګل په خپل لاس باندې وهي عامه پوهاوی ورته نه دی شوی او حکومت هم په دې کې هیڅ تصمیم نه لري او که تصمیم لري کنیول شوی پیسې پروژې وهل کیږي هغه یا په جلال آباد کې وهل کیږي سیمینار ته جوړیږي چې موږ نورستان ته لاړو هغه ته یو څو کسان ته پکول اخیستل کیږي نورستانیان په نوم باندې هلته یا به نورستاني یا به نه خدا پروژې وهل کیږي پیسې وهل کیږي مامورین دوپاره یو نیم زره دوه زره ډالر ورته معاش واله ده ولې هلته کار نه کیږي خو مختلف خنډونه موجود دي څه امنیتي او څه نو باندې ورته برابر دی والیان رئیسان مرکزی مسئولین ټول خبر دي د ټولو مابین کې یو سمجوته ده یو جوړجاړی دی او کار عملی نه دی شوی
امانت خان ستا په نظر باندې بیا هم خلکو ته څه پکار دی قومي مشرانو ته هغه څوک چې په خپلو سیمو کې واک لري مثلا طالبانو سیمو کې به هم داسې خلک کې قومي مشران به سپینګیری به چې د هغوی خبره طالبان مانی که اوس طالبان نو ساحو کې ځنګل وهل کیږي ستاسو په وینا باندې د هغوی ته ورشي او هغوی ته کینی چې وروره دا کار مه کوي دا زموږ په ګټه دی دغه کار کولی نه شي
دا حتمان کولی شي مشرانې کولی شي هغه متنفذین د منطقې چې دی هغه کولی شي چې یو قانون نافذ کړي دی یا د طالبانو په سر باندې یا د حکومت په سر باندې یو ورته ووایي چې وروره دې که زموږ دا یو زموږ ملي ګټه ده په دې کې نه دا د چا شخصي نه ده، نو دغه سي متنفذين د قومي متنفذين چې یو اقدام وکي ان شاء الله زه امید لرم چې د دې مخنیوي کې
ځوانانو متنفذين سره یو ځای شي، بیا خلا
دا دا خلا بیا وړي کیږي، دا غټ قوت جوړيږي، نورم قوي کیږي، نو ان شاء الله دا مشکل حل کیږي. نو کوشش دا پکار ده چې زمونږ مشرانو ته او ځوانانو ته چې باید د ځنګل د ځنګلونو ساتنه په برخه کې ډېر کوشش وکړي او باید متحد شي یو شي یو بل سره، نو ان شاء الله دا داسې مشکل موضوع نه ده، پخپله حل کېږي دا موضوع. نه ضرورت دې ته نشته چې مرکزي حکومت ته مراجعه وکړي او ولایتي مقامات ته مراجعه وکړي، دا چې یو کار چې خپل لاسه کېږي نو باید موږ پخپله وکړو، هغه بل چا ته ونه ګورو، بل چا ته امید کې ونه اوسو چې دا بل څوک رانه وکړي، خو موږ پخپله دا کار کولی شو، باید وکړو.
ډېره مننه.
سلام 11